قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه کې درته هر کله وایم د تاسو کوربا ګلیازم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان کې سیاسي سرګرمیانې توندې شوې دي، د افغانستان ننګرهار ولایت کې ائتلافي ځواکونو عملیات کړي دي، د دې نه علاوه قبایلي سیمو په اړه هم رپورټونه لرو. خوړمبه د اسرار عالم مومن نه د دې سات مهم او تازه خبرونه اورو.
اول دو مهم خبرونو لنډیز. په کورم ایجنسی کې د اورپکو پر ضد روان پوځي اپریشن لواجی بزرګونو خلکو کړي کړي. د افغانستان د دورې پر مهال د برتانیا وزیر اعظم ویلي هغوی پلان لري له افغانستانه د خپل پوځ لږه برخه وباسي. او په عراق کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کورم ایجنسی کې د اورپکو پر ضد پوځي اپریشن روان دی چې لواجی د دغه سیمې په زرګونو خلکو له خپلو کورونو څخه کړي کړي دي. پاکستاني رسنۍ د چارواکو له خولې وایي د پوځي اپریشن دوران د اورپکو لخوا کوم مزاحمت مخې ته نه دی راغلی. په کورم ایجنسی کې د روان پوځي اپریشن په اړه یو عینی شاهد وایي
میلے او تاڑی علاقے نا مختلف خلقو نقل مکنی سلسلہ جری ہوا سپدی وقت کی دے خٹکی میلے نا تعلق لرون کی ہدایت خان خاندان والا دوی خزی پلار کی روانے وی دے شلنگ پا نتیجے کی زخمی نشی وی دی او دینا علاوہ دے سنٹرل کورم دے ملگئی اوتیزئی قوم علاقہ دا اغزائی کی دے باری تفخانے پا نتیجے کی گئی پا علاقے کی دے زر محمد کور چکم دا آغا پا نخشوے دا آغا کور مکمل طور تبا دا
د کورم ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ تر مخه د عملیاتو لواجې شاوخوا څلور زره خلکو کړي کړي. تیر ورځ د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې یو ستر چارواکي عظمت علي مشالې ته ویلې د دې عملیاتو موخه په کورم ایجنسی کې ځای پر ځای د اورپکو پټنځایونه له منځه وړل دي. کورم ایجنسی د افغانستان پولې ته نږدې سیمه ده چې د پاکستان چارواکو له مخې ځایي او نړیوال طالبان ډلې پکې شتون لري. تاسو د مشالې ډونه خبرونه اورئ. د مشالې ډو د خبريال مخې تیر شپه نا څرګند وسلوالو د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د ټلیفون یو ایکسچینج او یو سرکاري سکول په بمی چاودونو سره الوزولې دي، خو چاته پکې څه ځاني مرجوبله نه درسېدلې. یاد دی وی چې په خبر ایجنسی کې د تیرې اوګدي مودې رئیسې سرکاري سکولونه او ودانۍ په نخښه کېږي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو حوصلې مضبوطې دي، هغوی د افغانستان څخه د خپل پوځ د لږې برخې ویستو پلان لري. د برتانیا وزیر اعظم دا خبرې پرون په ناڅاپي دوره افغانستان ته د رسېدو وروسته کړې دي. نوموړي زیاته کړې هغه د لشکرګاه سیمې دوره په دې رد کړه چې هلیکاپټر یې د بې درکه شوي برتانوي پوځي لټون وکړي، ولې وروسته د دغې پوځي مړی وموندل شو چې تشدد پرې شوی و. دا مهال په افغانستان کې د برتانیا 9,500 پوځیان موجود دي. د بشري حقوقو کارکونکي وایي د شام پوز د هما په خار کې یو شمېر کسان نیولې دي. دا گرفتاریانې په هغه سیمه کې راغلي چرته چې وروستۍ اونۍ د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې وتې وې. د اسپتال د ډاکټرانو له مخې د دوران درې کسان وژل شوي هم دي. د هما خار اوسیدونکي وایي یو شمېر پوځیان پرون په ګاډو کې خار ته داخل شو او کور په کور یې د لټون عملیات پیل کړل. د بشري حقوقو کارکونکي رمیز عبدالرحمن وایي شاوخوا 2,500 کسان د شام پوز په هما خار کې نیولې دي. ځایي خلک وایي د پوز لخوا پرې ډزې هم شوې دي. په عراق کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې اته پولیسوالا وژل شوي او شل نور جوبل دي. د دغه هیواد د امنیتي چارواکو له مخې په دې وروستیو دوو ورځو کې اورپکو په بغداد، کرکوک او موسل ښارونو کې په پولیسو 9 بریدونه ترسره کړي دي. همداراز پرون ناوخته په بغداد ښار کې یو هوټل باندې راکټې وداغل شوې چې په نتیجه کې یې د هوټل درې کارکوونکي وژل شو او اته نور کسان جوبل شو. څېړونکي وایي څومره له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتو نېټه رانږدې کېږي هومره د اورپکو لخوا په راکټي بریدونو کې زیاتوالی راځي. همداراز د جون په میاشت کې 14 امریکایي پوځیان د عراق دننه وژل شوي وو. د تیونس یو عدالت د دغه هیواد ملک بدر شوي صدر زین العابدین بن علي ته د وسلې او نشه یي توکو لرلو په جرم کې د 15 کلونو د قید سزا اورولې ده. نوموړي تر دې څخه وړاندې هم د یو کم $80,000 د جرمانې او هغه او د هغه میرمن ته د اولس د مالی فنډونو د غلط استعمال په سزا کې د 15 کلو قید اورول شوی. د تیونس ولسمشر زین العابدین وروسته له هغې په سعودي عرب کې پناه اخیستې چې د نوموړي پر ضد په جنوري میاشت کې لوی پاڅون رامخته شوی و. د ایران یو عدالت د دغه هیواد یو مشهور وکیل ته وروسته له هغې د 9 کلو کې سزا اورولې چې نوموړي په دغه هیواد کې د اسلامي نظام د ختمولو په جرم کې ککړ ګرځېدلې. د ایران نیم سرکاري خبري اجانس اسنا د رپورټونو له مخې وایي دغه مشهور وکیل محمد علي دادخا باندې بندیز لګول شوی چې د 10 کلونو لپاره به نه د څارنوالۍ دنده ترسره کوي او نه به د وکالت پیشې سره تړلی کوم بل کار کوي. ناټو او روس په لیبیا کې د ناټو لخوا پروان پوځي عملیاتو خپلمنځي اختلافاتو کې کمی نه دی. ناټو او روس په لیبیا کې د ناټو لخوا پروان پوځي عملیاتو خپلمنځي اختلافات کمولو کې ناکامه شوي دي. په سوچي ښار کې د ناټو مشر اندري فوغ راسموسین سره د خبرو وروستو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د هغوی تر دې دمه په دې خبره اتفاق نه دی راغلی چې څرنګه په لیبیا کې د ناټو پوځي کمپاین په لړ کې د ملګرو ملتونو قرارداد عملي کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا پر ضد د قرارداد راوړلو په وخت روس خپله رای نه وه ورکړې او هم د هغې وروستو روس د ناټو لخوا د حکمران معمر قذافي پر ضد د پوځي کمپاین مخالفت کوي. د آسترو هنګریان سلطنت د اخیری حکمران زوی د 98 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. آتو هابسبرګ نن په جرمنی کې سا ورکړه. نوموړی په 1912 کال کې پیدا شوی و. د آسترو هنګریان سلطنت د لومړي نړیوال جنگ پای ته رسیدو سره ختم شوی و. د دغه سلطنت اخیری وارث آتو هامبرګ د دویم نړیوال جنگ وروسته د اروپایي اتحاد اتل وګرځېدو او د دوه لسیزو لپاره د اروپایي پارلمان غړی و. دا تر دې مهاله مشال خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د مشال رډیو مو خبرونه اوریدل چې اصرار عالم مومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رډیو خبرونه او رپورټونه د انټرنیټ د لارې واوري. زموږ پته ده www.mashalradio.com او په روانه خبرونه کې واوري چې د خیبر پختونخوا په خبر خار کې سیاسي ګوندونو لوی جرګې په قبایلی سیمه کې د آئینی اصلاحاتو د نافذ کولو غوښتنه کړې ده.
دا سمونګه تر اوسه پورې په دنیا کې نه دی کتلې چې یو د ظلم قانون د پاسه دویم د ظلم قانون راشي.
په کورما ایجنسی کې د پاکستان فوج عملیات روان دي او یو شمیر کورنو د سیمې څخه کډې کړې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی مشال رډیو ته ویلي دي چې دواړه هیوادونه په موجوده حالاتو کې د توغندیو پیښو او د وسلوال د بریدونو مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د ولایت یو چارواکي وایي
چې د عملیاتو په ترڅ کې د مخالفینو وسلوالو 15 کسیز ګروپ چې د وزیرستان څخه راغلي وو ولاغه د مننت لیدي.
په خبرونه کې 19 پروګرام متلونه هم لرو او اوریدلې مهیروي. مشال رډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رډیو خبرونه ته غوږی. د دې سات لومبه رپورت د خیبر پختونخوا پیښور خار نشترحال کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو لوی جرګه ترسره شوې ده چې سیاسي ګوندونو قبایلی او صوبایي مشرانو په سیمه کې د ډرون بریدونو ودرولو د فوزي عملیاتو ودرولو او د آئینی اصلاحاتو د راوړلو په ګډون یو شمیر غوښتنو اعلامیه جاری کړې ده. په دې حق نور حال د فرهاد چینواري په دې رپورت کې اورو.
په نشترحال پیښور کې د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لوی جرګه ترسره شوه. په دې جرګه کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپاو، جمعیت علما اسلام افی، پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف قبایلی او صوبایي مشرانو، قبایلی وکیلانو، زده کوونکو او د ژوند داسې نورو اړخونو سره تعلق لرونکو خلکو هم ګډون وکړو. د دغې جرګې د مقصد او د خپلو غوښتنو په حقله باندې د سیاسي ګوندونو ځینې قبایلي او صوبایي مشرانو مشال رادیو ته وویل.
زمانم اقبال افریدی دے او تحریک انصاف خیبر ایجنسی ارگنائزر یم حکم ایکسٹرا عدالت کیلنگ کی مرگونه کی د دې خلاف مونږ نن د لوی جرګه راغوخته دا او په دې کې زموږ دام ډیماند دی چې فوری دی په فاټا کې اصلاحات نافذ کړی شي.
زمانم عبدالجلیل جان دے جمعیت علماء اسلام د صوبہ خیبر پختونخوا انفارمیشن سیکریټری ما د دا ویم چې دیوتا دے جمهوری آزادی ملوشی سیاسی آزادی ملوشی لہٰذا دا ویم چې کم فاټا ریفانس باندې جکار روان دی هغه لپاره صدر پاکستان دے پدې باندې اعلان دیو کی او د قبایلو ته دغه حقوق دی ورکړي.
د دغه جرګې په محل په سیول پاورز ریګولیشن بل فاټا او پاټا 2011 باندې هم ټکونه وکړای شول کوم چې 13 میاشت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دستخط کړی دی. په دغه بل کې په قبایلي سیمو کې پوز او پولیټیکل چارواکو ته نور زیات اختیارات هم ورکړای شوی دي. په دې حق لباندې ایډوکیټ اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل
دغه هجی تر سو پورې چې د سیول پاورز ریګولیشن بل خبره ده نو اول خو د دې متعلق مونږ خپل حیران یو چې د جون په اولنۍ هفته کې په دې باندې دستخط وشولې صدر صاحب او گورنر صاحب او تر اوسه پورې دا بل په منځري عام باندې نه راغلی نو اول خو دا خبره ډیره د شک او دغه اندېښنه کوي چې دا وجه څه ده. دویمه خبره دا ده چې مونږ خو دا هیله لرله چې په قبایلو کې سل کاله چې کومو یو بلیک تور قانون وچلېدو چې هغه د ظلم انتها وه خو داسې مونږ تر اوسه پورې په دنیا کې نه دي کتلي چې یو د ظلم قانون د پاسه دویم د ظلم قانون راشي.
د دغه جرګې په آخر کې یو اعلامیه هم جاری کړای شوه چې سیاسي او قبایلي مشرانو پکې د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې د ډرون حملې او پوځي عملیات بند کړای شي، آئینی اصلاحات زر تر زره راوستي شي، پولیټیکل پارټیز ایکټ دې سیمو ته وغځول شي او قبایلي ولس ته هم د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ورکړای شي او په قبایلي سیمو کې د ټولې تړلې تعلیمي ادارې هم پرانیستل شي.
فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پیښور. قدرمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په پیښور کې نشترحال کې د لوی جرګه کې د پریکړه شوې ده چې د پاکستان د غوښتنه شوې ده چې په ډرون بریدونه او د فوجي عملیاتو دی ودرول شي، خو په کورم ایجنسی کې د پاکستان فوج په دریمه ورځ هم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات جاری ساتلي دي. د فوجي اپریشن لکبله د سیمینه سلور زره کورنو کړي کړي دي. د کورم ایجنسی د فوجي عملیاتو په اړه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی نما لږه شیبه وړاندې تازه صورتحال تپوس وکړو نو دوی وویل
نن دریم ورځ ده حکومتي سرچینو تر مخه پوستونه منداره ادم لا ډول را سنگړبا ووټ کله او خاو کله ډمبکی منتو او غوکی علاقو واک تر لاسه کړی دي. په دې کې اول ورځ خو پرون د شیلنګ دوران کې د شیلنګ په وخت کې د خټک میلې د خان کور دوه زنانه په دې کې هغه شی زخمیان شوي دي. کله د شیلزو او د زوین مش په علاقو باندې دا عملیات پیل شول نو دلته د نقل مکانی سلسله چې دی هغه د شروع شوی ده او تر اوسه پورې جاری ده. په دې کې د حکومت د پولیټیکلی انتظامی تر مخه سلور زره خندانونه څه دي دا راوتلي دي او تر اوسه پورې دوراني کیمپ کې شپږ سوه خندانونه څه دي هغه راغلي دي. هغې دپاره انتظامات د پولیټیکل انتظامی تر مخه شوي دي او سلور سوه کورونه څه دي دا په سکولونو کې دي. د کورم ایجنسی چې کوم ځای کې سکولونه دي په دې کې مشته دي.
طارق اورگزی چې د کورم ایجنسی د فوزی عملیاتو تازه صورتحال نه خبرولو.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن اوریدونکو، اوس د پاکستان د سیاسي حالاتو نتاسې خبرو چې په پاکستان کې یو وار بیا سیاسي سرگرمیانې چې دي هغه زیاتې شوې دي. لږه شیبه وړاندې د اسلام آباد نه زموږ همکار عالم زیب خان نه ماته پوس وکړلو چې پاکستان کې سیاسي کوم سیاسي ګوندونو دا سیاسي سرگرمیان پیل کړي دي او په کوم ځای کې دوی لګیا دي غونډې کوي. نو د دې په جواب کې عالم زیب خان وایي
خواجه بسنګ کې د سیاسي ګوندونه د پاکستان په خار بځای په لندن کې راغورلیدو فیصله کړې ده او زیاتره سیاسي ګوندونو چې کوم غړي دي هغه د لندن په لور ستلي دي او سهوان دي. د دې سره سره چې ځینې حکومتي غړي هم په لندن کې موجود دي، لکه دا وخت د حکومت له طرفه که مونږ وایو نو آصف زرداری هم په لندن کې موجود دی، رحمان ملک به نن لندن ته ځي. د دې سره سره د جمهوریت علما اسلام چې کوم د مخالف ډلو یو مهمه چې کوم ډله ده او په داسې قسمه ګډ جوړ او چې کوم جوړ توړ مونږ وایو په هغه کې ډېر مهم کردار لري، د هغې چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمان هغه نن لندن ته روانېږي. ټول مشران چې لندن ته راغونډ شوي دي یا راغونډېږي نو دین دا مهمه خبر دا لګي چې دوی به د یو ګریډ الاینس لپاره چې کوم دی هغه ګډ جوړ کوي.
په دې کې المزیب خان څنګه تاسو ویل چې په ممکنه توګه د حکومت پر ضد یو لوی اتحاد چې دی هغه جوړ شي. په اسلام آباد کې سیاسي کارپوهان په دې څه نظر دي چې دا کوم سیاسي پارټي دي، که متحد اقوامي موومنت دی یا مسلم لیگ نواز ګروپ چې دی ګوند چې دی، نو دوی ترمنځ اختلافات هم ډیر زیات وو، دغه چانې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله چې دا، نو د دې یو نظریاتي اختلافات هم ډیر زیات دي. په موجوده حالاتو کې سیاسي کارپوهان څه وایي چې د دوی د راغونډېدو څومره امکانات دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره څه داسې ګامونه پورته کړي دي او کنه؟
جی بالکل ګلاس، څنګه چې تاسو دې سوال په دې اخر کې تاسو کوم خبرو کړه هغه وخت هم ما کوله، هغه برته زمخ کې یو ما چې د دې حکومت لري په دغه ځای څه ګامونه پورته کړي، نو هغه هم د یوم به سوال یو څه کې زه وایم چې په دغه لړ کې بیگا هم چې کوم دی وزیر اعظم شه رضا ګیلانی او چودري د مسلم لیگ کاف چې مشر دی چودري شجاعت حسین ابو هم یو غونډه کړې ده، د وزیر اعظم ګیلانی پرون هم یو بیان راغلی دی چې دا وخت کوم دی د ګرینډ الاینس دغه شانتي د اتحادونو ضرورت نشته. په دې اړه چارواکي دا وایي چې کوم دا وخت د ګرینډ الاینس دی په هغه کې او باید چې په هغه کې دوی ته خپل منځ کې اختلافونه شته، په هغه کې مهم اختلاف چې کوم دی هغه دا وخت چې کوم دی په سینټ کې د حزب اختلاف چې کوم مخالف ډلو چې کوم مشري دا هغه لپاره دی.
قدرمن اوریدونکو، المزیب خان د اسلام آباد نه چې د پاکستان موجوده سیاسي صورتحال نه خبرولو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدرمن اوریدونکو، وزو د افغانستان تازه صورتحال په اړه تازه خبرو. ننګرهار ولایت کې چارواکو د اطلافي ځواکونو په عملیاتو کې د یو شمیر وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. په عملیاتو کې افغان ځواکونو هم برخه اخیستې ده. نور حال به د ننګرهار ولایت نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد نوور.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوګیانو او شیرزادو ولسوالۍ د مرکیخیلو په سیمه کې د تیرې شپې د عملیاتو په ترڅ کې 13 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د شیرزادو ولسوال اصیل احمد خوګیانی وایي چې عملیات افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډه ترسره کړي.
بیګا د شپې د ګډو ځواکونو د خوا څخه اوایي او زمینی عملیات ترسره شوي. مرکیخیلو کری د ملک کلا په ساحه کې چې د عملیاتو په ترڅ کې د مخالفینو وسلوالو پینزلس کسیز گروپ چې د وزیرستان څخه راغلی وو او مشری کومندان دلاور کول هغه د منت لیلی دي. پینزلس کسان چې قاری اسماعیل د شیرزاد ولسوالۍ د ګندمک د قاری اوسیدونکي وو د مشری په غاړه درلودل. پینزلس کسان دي په شمول هم د منت لیلی دي. نور ګډو ځواکونو ته کوم مالی جانی زیان نه دی رسیدلی، عملیات موفقانه سرته رسیدلی دي.
خو د ننګرهار ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې په دې عملیاتو کې د دولت 15 مخالفین وژل شوي.
تیر شپه چې خوګیانو ولسوالۍ او د شیرزاد په مدني نقطه کې د مرکیخیل د بلخیو په ساحه کې عملیات شوي دي. اوسه پورې چې د عملیات کوونکو ځواکونو په توسط کوم معلومات ولایت مقام ته ورکړل شوي، په دغه عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې زیات تعداد سره بهرني وسلوال مخالفین چې د وسیمو ته راغلي وو د امنیت په خاطر باندې، او یو شمېر پکې داخلي وسلوال مخالفین هم شامل دي. په دغو عملیاتو کې د راټول شوو معلوماتو له مخې افغاني ځواکونو ته، بهرني ځواکونو ته ملکي خلکو تلفات نه دي اوښتي. والله هم چون پېښه تازه ده، پدې کې تحقیق کوم کسان شامل دي، لوړ پوړي پوسټوال مخالفین کې شته نشته، په رابطه باندې لاخه پلک نه روان
دي. د خوګیانو ولسوال محمد حسین مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني مرکه کې ویلي وو چې د تیر شپې په عملیاتو کې شپاړستنه د وزیرستان سره تړاو لرونکو طالبان وژل شوي دي. بلخو د طالبانو ویان زبی ولا مجاهد رسنۍ ته ویلي چې بهرنۍ ځواکونو اتیشتنو ته مرګ جوړلاړولي، 14 طالبان او 10 ملکی وګړي وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار د نازیانو سرحدي ولسوالۍ کې 10 وسلوال طالبان طالبان د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي. یو ځل بیا احمد ضیا عبدالزی
د نازیانو په ولسوالۍ کې نن سهار د سرحدي پولیسو د زون قومندانۍ نورت مقام ته راپور ورکړ شو چې د نازیانو په ولسوالۍ کې سرحدي پولیسو د یو راپور په اساس باندې و کسیزه ډله نیولې ده چې دوی د یو لوی امنیتي پیښې پلان درلوده چې د دوی په ډله کې له یو تن سره انتحاري واسکټ دی او د باقي شپږو سره کلاشنکوفونه دي. یو سره اچه موټر ورسره دی او تر اوسه پورې جون دوی تازه نیول شوي دي. د دوی د هویت او د دوی د هدف رابطه به پلټنې کېږي نو معلومات به وروسته لاسته راشي.
په دې هکله وسلوالو طالبانو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا خبر تاسو واوریدل چې ائتلافي ځواکونو عملیات کړي دي، خو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د توغندیو د لګیدو او د وسلوالو اوختو د داوو په اړه دواړو هیوادونو اړیکې له کړکېچ سره مخامخ شوي. پاکستانی لوري وای له افغانستان خاورې څخه د دوی په خاوره په سلګونو وسلوالو برید کړي، او افغانستان بیا وای د پاکستان د لوري له دوی په خاوره د خواوشو اته سبا توغندیو بریدونه شوي چې مرګ ژوبله هم پکې شوې ده. دا په داسې حال کې دا چې دواړه هیوادونو ترمنځ په سیمه کې د امن لپاره هم ګډې هلې ځلې روانې دي. دا دعوی تر کومه ځای رسیدلی او په دې اړه سیړلې څنګه شوي، په سفارتي خبرو اترو سره پرمختګ شوي هم دا پوښتنې یو حسیب شهید په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوزی نه کړي. راځي چې په ګډې وورو.
رښتیا هم نن سبا دا ډېره یو مهمه موضوع ده. دا موجوده حالت د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو اړیکو دښمنانو په ګټه دی، او دواړو جانبو په دې باندې موافقه وکړله چې باید ډېر عاجل او جدي اقدامات باندې لاس پورې کړو تر څو دغه وده بدله کړو او د دغسې حالاتو د بروز نه په آینده کې مخنیوی.
داوزی صاحب، که تاسو ماته دا وایست چې د پاکستان د لوري دریځ څه و، ځکه چې دغه وروستۍ د توغندیو کوم بریدونه چې پر افغانستان خاوره کېږي او افغان دولت مدعي دی چې تر اوسه پورې شاوخوا 800 توغندي د افغانستان په خاوره لګېدلي د پاکستان د پوځ لخوا.
هغوی همدا خبره کوله چې څو هفتې د مخه ځینې شرخوی ښوونکو د افغانستان د خاورې نه د دوی په پوستو او د دوی په کلو باندې حمله وکړه، او د دوی امنیتی قواو چې په هغوی باندې جوابي کاروایي وکړله. نو دوی ویل چې کېدای شي دې جوابي کاروایي په نتیجه کې څو مرمۍ په تصادفي توګه باندې اخوا لګېدلي. البته دا یې ویل چې که دغه مرمۍ باعث د زیان شوي، د ځاني زیان یا د مالي زیان، موږ په دې کې متاسف یو او داسې باید ونه شي. نو ما ورته ویل چې دا خبره د دې نه زیاته لا مغلقه ښکاري، دې کې جدي څېړنه پکار ده او جدي او عاجل اقدامات پکار دي.
یعنی نو هغه څه ویل چې دوی به نور لا زیات تحقیقات کوي یا تر اوسه خپل په دریز ولاړو چې دا تصادفي خبره ده؟
نه، یوازې تحقیقات نه، هغه پخوانی دریز و. اوس نظري خبره دا وه چې دوی ویل چې د دواړو اړخونو لوړپوړي قومندانان، نظامي قومندانان، باید ډېر زر سره کښېني او غونډه وکړي خپل منځ کې، دا حالت هم پیدا کی چې دا ولې داسې شوي دي، او داسې میکانیزم باندې هم موافقه وکړي چې د داسې حالاتو د بروز نه په آینده کې مخنیوی وشي، جلوګیری وشي.
نو تاسو کوم ته دا وایست چې د اوزیس هپ د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ چې کوم پر دغه مسالې باندې تاوتریخوالی یا ناندری رامنځته شوی دی، دا په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې په سیمه کې د امن راوستلو هلې ځلې هم ورسره روانې دي. څه فکر کوئ چې دغه ناندری چې دا وروستي رامنځته شوی او حتی په یو بل باندې دا وروستي تورونه، دا به څومره د امن پر بهیر باندې اغیز وکړي؟
چې بیا خو نن موږ دواړو ملکونو ترمنځ روابط مخکښې کېږي. د یو نوي فصل آغاز یې په روابطو کې، او همدارنګه د سولې په لور د پرمختګ لپاره یو نوی فصل آغاز کړي. بیا په داسې وخت کې داسې مسایل درست کړي په صفري نقطه کې د دواړو ملکونو ترمنځ، نو دا د تعجب وړ خبره ده. په دې باندې عمیق فکر پکار دی او تحلیل پکار دی،
یعنی دا تاسو فکر کوئ چې دا به ستونزې لا هم زیاتې نه کړي دا مسائل؟
فکر نه کوم، نه، ځکه د دواړو ملکونو ترمنځ اوس حالت داسې دی چې ډیپلوماتیک روابط ډېر ټینګ دي. په هر موضوع باندې موږ یو د بل سره ډېر جدیت او په وضاحت سره خبرې کولی شو. زموږ ډیپلوماتیکې اړیکې د پخوا په نسبت باندې قوي ترې دي، ښې دي، او د خبرو فضا د ښو روابطو اراده د پخوا نه لا زیاته موجوده ده.
قدر من اوریدونکو، داود په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی چې زمونږ همکاري حسیبا شهید اور سره مرکه کړې و او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اړیکو په اړه ته پوښتلی وو. اوس هم د پدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د دې هیواد په پکتیا ولایت کې یو داسې پاکستانی ځانمرګي بریدکوونکی نیولې دي چې د پاکستانیو طالبانو یو قومندان پر یو افغاني اورپکی ډلې خرڅ کړی وو. زموږ همکار بوریوال کاکړ د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له ویان لطف الله مشال سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې د پاکستانیو طالبانو له خوا دا ځانمرګي بریدکوونکو د خرڅولو په اړه د دوی معلومات هم تر دې کس پورې محدود دي او که نور څه او که نور ثبوتونه هم لري. نو لطف الله مشال وای
کوم کس مونږ ولای دا او اول کس نه دي نه مخکې هم مونږ سره داسې گزارشونه ول چې په میرامشا کې انتحاریان خرڅیږي او هر څوک کولی شي یو څولک قرضدار په مقابل کې یو انتحاري واخلي او خپل هدف ته والوزوي.
مشال صاحب، دا کس چې تاسو نیولی دی دا یوازینی کس دی که تر دې مخکې هم تاسو داسې کسان نیولی دي چې هغوی دا منلی وي او یا داسې اشاره یې ورکړي چې ګواکې هلته پاکستاني طالبان چې دي د دوی په خبره ځانمرګي خرڅوي؟
دا که سمونی ولای د داخپل هم په دې خبر نو اول څه خرڅ شوې ما ولیکم همکار چې د راهنمات د راوستي دی غل معلومات ورسته به د معلومات څه دا خرڅ شو زه خرڅ شوې ما د پیسې د حقانی ډری ورکړي دي د حکیم الله مسعود ډلې ته. دا یو معمول شی ده او بدبختانه ډیر تنقید ونان افغانستان نشال تزی مدرسو ته دغه کسمونی ولې د افغانای نه د زادې وزیرستان شیدونکو ده او پاکستانی تابعیت لري.
مشال صاحب، دا تاسو ته څنګه معلومه سو چې دا کس چې دی دا خرڅوي وو؟
د دې کس سره کوم راهنما یا هغه نفر چې دی راوستي وو هغه ملزمي ول شوی دا غدا اعتراف کړی په خپلو خبرو کې چې دغه انتحاری مونږ دی حکیم الله مسعود له سر ګروپ نه چې ګلبادر نومېږي لغه نه دا واخیستلو د 15 لک کلدارو په مقابل کې او هدف هم دا و دا خوست ته راولو زیازادي میدان کې یو محلي قومندان ده په هغه پرې ووژنو یا یې په شهادت ورسوو. وروسته بیا چې د دنه تحقیقات شول دم دا خبرې وکړې چې اوس د ګلبادر سره وم او بیا حکیم الله مسعود سره وم بیا هغو راته وویلې چې ته لاړ شه افغانستان کې انتحاري وکړه او د سراج الدین حقاني قومندانانو خبره ومنه زور سره عالم.
مشال صاحب، دغه 15 لک روپۍ خو ډېرې پیسې دي، ستاسو معلومات څه یې چې دا پیسې دوی په کومه طریقه او له کومې خوا ترلاسه کوي؟
دا پیسې خو د تروریستانو خصوصا د دغو شبکو لکه د حقاني شبکه د کویت شورا او د پېښور شورا او یا جیش محمد او لشکر طیبه دا د سیمې استخباراتي کړۍ هم ورسره مرستې کوي. یوه غټه برخه پیسې د دوی د دغو استخباراتي حلقاتو نه لاسته راوړي، بله برخه پیسې د مخدره موادو له قاچاق نه لاسته راوړي، بله لار د دوی اختطاف ته د لوړو شخصیتونو د خارجیانو تښتول دي او د مشهور کسانو اختطاف کول دي.
چې کوم دا پیسې دوی ترلاسه کوي له دغه لار څخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تاسو د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د استخباراتو د ادارې په توګه تاسو څه کړی دي؟
مونږ په دې برخه کې په تنها خود څه اقدام نشو کولای ځکه مونږ کشفي او استخباراتي ارګان یو دي. غبرګون زرشد زمونږ ټیل دي، مونږ د نورو امنیتي ادارو سره د ملي دفاع وزارت سره او د ملي د کورنیشن وزارت سره د ملي پولیسو په برخه کې دوی ته اطلاع ورکوو. هغوی تر ډېره بریده پورې په دې برخه کې مبارزه کوي، هم د مخدره موادو د قاچاق هم د قیمتي کانو د قاچاق. نو زه به له بده مرغه ویلی شم چې په 100% ډول باندې مخنیوی د دې کارونو نه شوی.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د استخباراتو ادارې ویان لطف الله مشالو چې زموږ همکار بوریوال کاکړ ته پوسونو جوابونه ورکول.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدرمن اوردونکو په پیښور کې د سحر لسنی وجې شوې دي. د خبرونو لنډیز با د اسرار عالم مومن نباورو.
په کورم ایجنسی کې د اورپکو پر ضد پوځي اپریشن روان دی چې لوجې د دغه سیمې په زرګونو خلکو لخپلو کورونو څخه کړي کړي دي. په خبر ایجنسی کې ناڅرګند وسلوالو د ټلیفون یو ایکسچینج او یو سرکاري سکول په چاودیدونکو توګه سره الوزولې دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان ځواکونو حوصلې مضبوطې دي، هغوی د افغانستان څخه د خپل پوځ د لږې برخې د وستو پلان لري. د بشري حقوقو کارکونکي وایي د شام پوځ د حما په ښار کې یو شمېر کسان نیولې دي او په عراق کې د تشدد په بیلابیل پیښو کې 8 پولیس والا وژل شوي او 40 نور جوبل دي.
اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کولو. قدرمن اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی دی چې د پاکستان ورځپاڼو ته د کتنې چې زموږ همکار احمد الله تاسې ته برابر کړی دی چې راځي وورو چې پاکستانی ورځپاڼو کې مهمې خبرې کومې راغلي دي.
ورسپانا ایکسپریس په خپل اداري کلی کې چې ملتان ایئرپورټ کې صحافیانو سره خبرو اترو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې اوس د نیمې مودې ټول ټاکنو وخت تیر شوی دی او نواز شریف د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں وکړي. ورسپانا لیکي چې موجوده حکومت درې کالونه زیات تیر کړل، اوس ضرورت د دې خبرې دی چې موجوده حکومت د خپل 15 کاله تیرولو ته پرېږدي چې ملک کې جمهوری نظام ته وده ملاو شي. ورسپانا لیکي چې وزیر اعظم ویل چې تقریبا 2000 میگا واټ بجلی دوی په دوري حکومت کې په نېشنل گریډ سټېشن کې شامل کړی شوې ده او دوی ته لګلې شوې سمرۍ کې به په کورونو کې استعمالیدونکو ګیس په نرخونو کې اضافه نشي کولای. ورسپانا لیکي چې د حکومت دا ډېره ښه فیصله ده چې توانایي بحران باندې قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي، خو حقیقت دا دی چې 2000 میگا واټ نوره بجلی که په نېشنل گریډ سټېشن کې شامل کړی شوې ده نو بیا ولې دومره زیات لوډ شېډینګ کیږي. او بل دا چې حکومت که صنعتي شعبو او سی این جی سټېشنو لپاره ګیس په قیمتونو کی اضافه وکړي نو څنګه به دا خبره یقیني کوي چې په ملک کې بګرانی نوره نه زیاتیږي. ورسپانا آج په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې روان د پشکال بارانونو لوجې د خیبر پختونخوا هغه سیمه کې چې دریابونو سره نږدې پرتې دي پکې د سیلاب راتلو خطر زیاته شوې ده. ورسپانا لیکي چې موسمیاتو محکمې پیشنګوئی کړې ده چې سخت کال به خیبر پختونخوا په بره سیمو کې د معمول نه 10% زیات بارانونه کیږي، ولې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت کې لوی ډیمونه جوړ کړي نو نه صرف دا اوبه به پکې ذخیره کولای شي بلکې په ارزانه نرخ به بجلی هم حاصلولی شي. ورسپانا لیکي کپل وی ډیمونو صوبه متفق نه دي نو حکومت له پکار دي چې خیبر پختونخوا کې واړه ډیمونه جوړ کړي او هغه منصوبه د کوم چې منځوي پاتې ده پکار دي چې د هغه زر تر زر منځوري ورکړي او کار پر شروع کړي. نو دا شان به نه صرف په شکل کې راتلونکو سیلابونو لوجې تباہی کم کیږي بلکې ضرورت په وخت فصلونو لپاره اوبه به هم موجود وي. ورسپانا مشرق په خپل اداري کلی کې چې تیر وختونو کې په خیبر پختونخوا کې سو وار د اوړو بحران راغلی وو، خو بد قسمتۍ سره سخت کال هم صوبائی حکومت د غنمو اخستو هدف پوره کولو لپاره چټوس حکمت عملی نه وکړي چې لوجې راتلونکو کې بیا د اوړو بحران پیدا کېدی شي. ورسپانا لیکي چې صوبائی اسمبلی ممبرانو په کراتو د خریداري کمیټو په کردار سستۍ او نه اهلی په ضد आवाज اوچت کړي دي. صوبائی حکومت له پکار دي چې نه صرف د کمیټو اصلاح وکړي بلکې اوړو ډیلرانو او ملونو مالکانو په ضد د کاروایي سره سره په دوی نظر هم وساتي چې د تیر وختونو په شان بیا اوړو ځان سره ذخیره نه کړي چې لوجې ترې صوبه کې یو وار بیا مصنوعي بحران پیدا نشی.
دا مشال ریڈیو دا
قدرمن اوریدونکو د پاکستان ورسپانه دی نیوز یو اداره لیکلی دا چې باید د پاکستان حکومت د ممکنه سیلابونو د راتلو مخه ونیسي او د دغې لپاره یو پوره بندوبست وکړي، ځکه چې دغه کار سبا ورځ ته پاتې کول به ډېر نقصان وکړي. د دې ادارې مهم ټکی د فرخنده وزیر نه و.
پاکستانی ورځپاڼه د نیوز لیکي سږ کال په پاکستان کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره هغه سې ګامونه تر دې دمه نه دي پورته شوي څنګه چې په کار وو، او زیاتوي د دې داسې معلومیږي چې د پاکستان حکومت تېر کال د سیلابونو نه سزده کړه نه ده ترلاسه کړې. ادارې لیکي د صوبه خیبر پښتونخوا، سند، پنجاب او د بلوچستان حکومتونو دا پلان نه دی جوړ کړی چې سږ کال به د پشه کال په بارانونو کې دوی خلک ته ممکنه سیلابونو څنګه بچ کوي، او دا هم لا نه ده معلومات چې دغه ممکنه سیلابونه به په هغه ځایونو راځي کوم چې تیر کال متاثر شوي وو او کنه. ورځپاڼه زیاتوي د تیر کال د سیلابونو متاثره خلک خپل مخکینی ژوند ته لا نه دي راغلي، او د دوی د تاوانونو په پوره کولو کې کېدای شي کلونه ولګي. که څه هم سږ کال د هغه سې سیلابونو خطر نه دی څنګه چې تیر کال ولیدل شول، خو سږ کال به هم په پوه زیات کار راځي چې خلک محفوظ ځایونو ته ورسي، او زیاتوي د پاکستان پوځ په ډیرو ځایونو کې په مختلفو کارونو کې بوخت دی او دومره وسایل هم نه لري د سیلاب ځپلو پوره پوره مرستې وکړي. ورځپاڼه دا هم لیکي سږ کال کېدای شي نړیواله ټولنه هم د دوی سره دومره مالي مرستې ونه کړي څنګه چې وړاندې شوې وې، او کېدای شي نړۍ د پاکستان غوښتنې هم سرته پوره ونه رسي. ورځپاڼه د سند صوبې د مختلفو برخو په اړه لیکي تیر کال سیلابونو د دغه صوبې شپاړه ضلع متاثره کړې وې، او سږ کال په یو شمېر برخو کې هغه آلات هم کار نه کوي چې د قدرتي آفتونو د وړاندې نه خبرداري ورکوي. د نیوز لیکي په نړۍ کې د موسمونو په بدلون سره باید پاکستان هم خپل تګلاره جوړه کړې وي، او دا یې معلومه کړې وي چې څنګه به د قدرتي آفتونو مخه نیسي، او زیاتوي باید د دې لپاره د مخکې نه کار وشي او دا د سیاسي مسلو ښکار نشي. د سند په اړه اداریه زیاتوي سږ کال د دغه صوبې ټاټه سیمه کېدای شي تر ټولو زیاته د سیلابونو متاثره شي، او د دغه سیمې چارواکي باید د نن نه کار پیل کړي ځکه چې کېدای شي سبا ډیر ناوخته وي.
فرخان دا وزیر وا چې د پاکستان ورځپاڼې دی نیوز یو اداریه چې د پاکستان د سیلابونو ممکنه سیلابونو په اړه لیکل و تاسو ته وړاندې کوله. اوس د پاکستان یو بلې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکوال ډاکټر منصور حسین د هند او پاکستان په اړیکو یو مقاله لیکلی، او دواړو هیوادونو ترمنځ په ستونزو او د ستونزو په هواره یې تبصرې کړي. د دې تبصرې غټ ټکی د حسیبه شهید نه اورو.
د هند او پاکستان اړیکې په ځانګړې توګه د کشمیر مسله پیچلې شوې ده. دواړه لورې له دې مسلې سره احساساتي چلند کوي او چلند یې منطقي نه دی، خو ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې هر څه په منطقي چوکاټ کې راشي او دې مسلې ته د تیر وخت له سترګو ونه کتل شي، همداراز له مذهبي اړخه ورته هم زیر نه شو. د مقالې لیکوال ډاکټر سید منصور حسین وړاندې لیکلي دی په دې برخه کې درې موضوعاتو ته زیر دی: مذهبي اړخ، د هند او پاکستان، او د امریکا او پاکستان اړیکې. د جولای څلورمه د امریکا د خپلواکۍ ورسته لیکوال بیا لیکي چې د خپل پاکستانی مشرانو ته دا ډاډ ورکوي چې دا ورځ لکه ډېرې نورې ورځې ګڼ امریکایان به د پاکستان په اړه سوچ نه کوي، خو په پاکستان کې بیا ډېر داسې احساس کوي چې په امریکا کې خلک زیاته د پاکستان په سوچ کې دي. د مذهب په اړه لیکوال لیکي چې د یو مسلمان په توګه تر خپلو لیدلو کتلو وراخوا ډېر څه نه وایي. بیا زیاتوي چې یو شمېر خلک مسلمانان د دې لپاره ښه نه ګڼي چې مسلمانان دي، او دا خبره خوشینونکې ده. خو لیکوال بیا زیاتوي چې اسلام تر هغه ډیر سلری چې ماشومان یې په مدرسې یا سکولونو کې پاړه فکر کوي. لیکوال بیا زیاتوي ډیر هغه کسان چې همزولي دي او په پاکستان کې ستر شوي دي، نو تل یې د هند پر خلاف پروپاګند اوریدلې دي. هغه کسان چې کورنۍ یې پنجاب ته د پولې له پورې غاړې د سکانو او هندوانو له ظلمونو راغلي دي، هغوی د پاکستان د تاریخ یو اصلي برخه ده، او د پولې پورې غاړې بیا خلک د مسلمانانو د تیری کوونکو په برخه کې ورته سوچ کوي. د ډیلی ټایمز په دې لیکنه کې بیا راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ ډیر کلتوري ورتهوالی شته. لیکوال بیا د کشمیر مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې د ده په نظر د کله هم د کشمیر په حق له ژور احساس نه دی کړی، ځکه چې درې ځلې د هند او پاکستان ترمنځ جګړې وشوې او د کشمیر په وضعیت کې بدلون رانغی. لیکوال بیا څرګندوي چې که چیرته د کشمیر اوسنی حالت د هند او پاکستان ترمنځ ومنل شي، نو ښایي د کشمیر خلک د یو څه سولې نه برخمن شي او د دواړو هیوادونو خلک د سولې خواته حرکت وکړي. د لیکوال په باور د کشمیر پر خاوره د داوې مسلې خبره نورو ستونزو ته غځولې ده، او خبره د اوبو په سر لانجې ته وتې ده. پاکستان تل د اوبو په برخه کې د هند همکاري ته اړتیا پیدا کوي څو مناسبه برخه اوبه ولري. اوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه مسله ده، او په اوسني وخت کې پاکستان لپاره دا مسله ډیره مهمه ده. د لیکوال په باور که چیرته د پولې په اوږدو دواړه غاړې خپل ازواکونه لکړي، نو د سولې په لور به یو ګام اخیستل شوی وي.
د لیکوال په نظر یو مهمه موضوع چې لګه یاده شوه هغه د هندي مسلمانانو وضعیت ته لیکوال بیا څرګندوي چې دا وخت د پاکستانیانو هندیانو او د هند مسلمانانو دې تر رسیدلې دي چې دا ومني چې دوی له هغه سره چې د دوی په خاوره کې اوسي خواخوږي لري او بس او د دواړو هیوادونو ولس باید پوشی چې دوی د مسلمانانو په حساب سره تړاو نه لري او دا مسله د تاریخ یو برخه ده. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکوال ډاکټر سید منصور حسین په باور مخکې تر دې چې د هند او پاکستان ترمنځ ریښتونی سوله وشي باید څو کارونه ترسره شي. د ځوان نسل خلک باید وپوهیږي چې د دواړو هیوادونو لپاره سوله تر دښمنۍ غوره ده. دواړه خواوې د یو بل هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. نو بیا ښکاره ده چې د کشمیر پر سر به دواړه لوري یو جوړجاړی ته غاړه کېږدي. د لیکوال په فکر پاکستان ښایي لاین آف کنټرول د خپل سرحد په توګه ومني او هند هم خپلو کشمیریانو ته ډیر واک ورکړي او له سیمې خپل امنیتي فشار کم کړي.
قدرمن اوریدونکو، دا وازمنګ همکاره حسیبه شهی چې د پاکستان ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې د پاکستان او د هند ترمنځ د اړیکو په اړه تبصره چې کوم لیکل شوی و هغه تاسو وړاندې کوله.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونه د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
قدرمن اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلې دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې. برطانی ورځپاڼه فائنانشل ټایمز لیکي چې د نړۍ ځینې هیوادونه غواړي د لیبیا مسله د خبرو د لارې هواره کړي، خو د لیبیا ولس بیا وایي دوی تیار نه دي چې نړۍ قذافی ته بخنه ورکړي. د دې مقالې مهم ټکی د فرخنده وزیر ناورو.
په فائنانشل ټایمز کې ډیوډ ګارډنر لیکي، په روانه اونۍ کې نړیوال جنایي عدالت ته مؤمر قذافی او د هغه د زامنو سیف الاسلام او عبدالله او د قذافی د استخباراتو د مشر خلاف د گرفتاری وارنټ خپور کړ. په دغه وارنټ کې لیکل شوی قذافی د خپلو خلکو پر ضد عملیات کړي او په جنگي جرمونو کې ککړ دی. د لیبیا د مسلې په اړه ځینې سفارتکار او سیرونکي دا نظر لري که چېرې دوی د لیبیا مسله هواره نکړه نو کېدای شي دغه نور هم سنگین شي او بیا د قذافی سره د خبرو د لارې د روانو شخړو هوارول هم سګټه ونکړي. لیکوال وایي دا دومره اسانه نه ده چې زر هوار شي. د ناروې د بهرنو چارو وزیر جوناس ګیخستوزغې وایي باید نړیواله ټولنه قذافی وبخي او کېدای شي له دغه سره د لیبیا مسله هم د خبرو د لارې هوار شي او دوی یو څه نتیجې ته ورسي. په اوسلو کې د امن لپاره د خبرو په یو غونډه کې چې مشرۍ ګیښتوزغې کوله، زیاتره پکې ویل د عرب حکمرانانو سره باید خبرې ونشي. د لیبیا د بشري حقوقو یو مبارز وایي ټولو ته پته ده چې اوس تا ممکنه نه ده د قذافی سره خبرې وشي او زیاتوي دا دوی ته قبول هم نه ده چې قذافی ته بخنه ورکړي. دا اوس ته لیبیا ولس نشي زغملی. ورځپاڼه د جنوبي افریقا د یو چارواکي د خولې لیکي دوی د قذافی نمائندګانو سره په میز خبرو ته کیناستای شي خو د قذافی سره نه، او زیاتوي دا یو مهمه پوښتنه ده چې آیا قذافی خلک د لیبیا یو قانوني مشر ګڼي او کنه. که دوی د لیبیا د ولس له نظره وګوري نو د قذافی په موجودګۍ کې امن نشي راتلی. لیکوال ډیوډ ګارډنر وایي د شام او لیبیا ولسمشرانو نه اوس ته تمه لرل ګرانه ده چې دوی به په خپلو هیوادونو کې د خلکو په خوښه بدلونونه راولي. او وړاندې لیکي که چېرې د افغانستان شخړې ته وکتلی شي چېرته چې د طالبانو سره د خبرو عمل روان دی چې مقصد یې د افغانستان د جنگ یو سیاسي لار راوستل دي، ډېر کم امکانات دي دغه خبرې یوې نتیجې ته ورسي. د اوسلو په غونډه کې د وسوالو طالبانو د نمائندګانو دریس کاران نه وو چې دوی څه غواړي. او غوښتنه یې دا وه ټولې جهادي ډلې دې د کوټې شورا ومني چې مشري ملا عمر کوي. لیکوال وایي پوښتنه دا ده واشنگټن به دې ته غاړه کېږدي چې د حقاني اورپک ډلې سره خبرې پیل کړي چې په 2009 کال کې د افغانستان په خوست ولایت کې د CIA اووه کسان وژلي وو. او زیاتوي د لیبیا او د شام د مسلې او حل دا هم دی چې د دغه هیوادونو حکمرانان د نړۍ نه جدا کړل شي او په دې لړ کې د نړیوال جنایي عدالت په رنګ ادارې مهم رول لوبولی شي. لیکوال د یو عرب چارواکي د خولې لیکي راځي چې اول د لیبیا مسله هواره کړو نو بشر الاسد به په خپله پوه شي چې اوس د وار دی.
قدرمن اوریدونکو فرخند وزیر وا چې د نړیوال ورسپانی فائنانشل ټایمز مقاله تاسو ته وړاندې کوله. اوس هم یو بل مقاله رو په نیویارک ټایمز ورسپانه کې انټرنیټ ته د لاسرسي لرلو په اړه یو مقاله لیکل شوې چې د ملګرو ملتونو په وینا انټرنیټ ته رسائی د یو بشري حق دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړی رپورت چې د بشري حقوقو کونسل ته وړاندې شوی د حکومتونو لخوا د حق تر خپو کېدلو خبرداري ورکړی شوی او په دې لړ کې حکومتونو ته یو شمیر وړاندیزونه هم ورکړل شوي دي. د دې مقالې مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو په خبره انټرنیټ ته لاسرسي لرل یو بشري حق دی. د ملګرو ملتونو هغه ځانګړی رپورت چې تیره میاشت په جنیوا کې د بشري حقونو کونسل ته وړاندې شوی خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د حکومتونو لخوا د بشري حق ته خطر سره مخامخ دی چې پکې د جمهوري ملکونو حکومتونه هم شامل دي. ورسپانه لیکي په دې اړه تر ټولو لویا اندېښنه د امیرانه حکومتونو په اړه ده چې د خلکو سیاسي خوخه تر خپو لاندې کوي. د مثال په توګه چین چې په ویبپاڼو بندیز نه لګوي د پاڼو سارنه کوي د جمهوریت ټکی ترې لري کوي او بلاګرز جیل ته هم لیږي. د ورسپاڼې په خبره په رپورت کې په آنلاین مواصلاتو باندې د جمهوری ریاستونو لخوا د بندیز لګولو او یا د کنټرولولو هڅو په اړه هم خبرداري ورکړل شوې ده. د علمي ملکیت یا د انټلیکچوئل پراپرټي رائټس ناجایزه استعمال او ماشومانو ته جنسي معلومات ورکونکي ویب پاڼو باندې مواد خورولو پر ضد ګامونه اخیستل جایز دي. ورسپاڼې لیکي چې حکومتونه باید د آزاد رائے د اظهار په کې د ولس حقونه خوندي وساتي او که ضرورت وي نو دا دې په پټو کړي. نیویارک ټایمز یاتوي په اټلي کې یو عدالت د ګوګل په نامه د ویب پاڼې چلوونکي پر دې تورن ګرځولي چې انټرنیټ استعمالوونکي یو کس په یوټیوب نامي ویب پاڼه د یو ځوان لک سره د تشدد کېدلو ویډیو د انټرنیټ نورو استعمالوونکو سره شریکه کړې وه. که څه هم بیا ګوګل زر دغه ویډیو د انټرنیټي پاڼې نه لرې کړله خو بیا هم د ګوګل چلوونکو خلاف کاروایی وشوه. دغه شان په برازیل کې هم په کانګرس کې یو قانون تر بحث لاندې دی چې تر خبر انټرنیټي خدمتونه ورکونکو کمپنیو یا آی ایس پی ست دا معلومول ضروری وي چې د خپلو صارفینو د انټرنیټي فعالیتونو تر دریو کالو پورې څارنه وکړي. د معلوماتو ته به د انتظامیه رسائی د عدالت د حکمنامې نه پرته ممکنه وي چې دا ډول د جرمونو څارنه وکړل شي. ورسپاڼه زیاتوي د فرانس او برتانیې په پارلمانونو کې هم د داسې قانون منظوري ورکړل شوې چې په ناجایزه توګه د انټرنیټ نه هغه مواد چې ملکیت لري خپل کمپیوټر ته راړولو باندې په استعمالوونکو بندې سنوي. دغه شان امریکا هم په داسې یو قانون غور کوي چې پترس کې باید هغه ویب پاڼو پر ضد ګامونه اخیستل شي کوم چې پایرسي یا په انټرنیټ د موادو د غلا لپاره خلکو ته اسانتیاوي ورکوي. ورسپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د آزاد رائے د اظهار لپاره وړاندیزونه ورکړي. د دې تر مخه په انټرنیټ د موادو سنسرشپ باید شفاف وي او یوازې عدالتونه دغه بندیزونه عملي کوي. حکومتونو ته پکار ده چې د سنسر لپاره د شخصي ادارو لکه سرویس پرووایډرز باندې تکیه نه کوي او چې په انټرنیټ د خلکو فعالیتونو لپاره دوی ذمہ نه ګرځوي. په دې وړاندیزونو کې دا هم ویل شوي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې دی دا یوازینی بهانه نه وي چې د خلکو په آزادې رائے باندې بندیزونه ولګول شي او دا چې دا د هغه وخت وي کله چې کوم لوی خطرونه ورسره تړلي وي. د ورسپاڼې په خبره په ځینې وختونو کې د استثنا نه پرته حکومت باید د انټرنیټ رجسټریانې استعمال نه کړي چې په لړ کې یې د انټرنیټ استعمالوونکو ته خپل شناخت ښودل ضروري وي او بل دا چې د انټرنیټ په استعمالولو کې دی پر هیچا هم پابندي نه وي.
ملیحه امیرزاده وا چې د نیویارک ټایمز ورسپاڼې د انټرنیټ ته رسائی په اړه د مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کول.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کورتیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې دی دا الله ته د رسېدو یوه نیغه او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولې او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دا غو صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
قدر من اوریدونکو تاسو کولی شئ چې اوس د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه د انټرنیټ د لارې هم واورئ. زموږ پته ده www.mashalradio.com اوس وخ را رسیدلې دی اونیس پروگرام متلونه چې دا کوټه ناز مونږ همکار خدای نور ناصر تاسو ته برابرې وي. نو راځي چې متلونو پروگرام ته په ګډه وښو. مرز
او متلونه
په پښتو مترونو کې ډېر داسې مترونه شته چې پکې ټوکی هم ښکاري، خو د پښتنو لیکوالانو په وینا داسې مترونه نه یوازې په ټوکو کې بلکې په یو سنجیده مجلس کې هم کارول کېدای شي او هم کارول کېږي. یو متل دی چې وایي چا په کلي کې نه پرېښود، د ویل خر مې د ملک کره وتړی. که څه هم په ښکاره پکې څه ټوکه ښکاري، خو په اصل کې همدا متل په مجلسونو کې په سنجیدګۍ سره کارول کېږي. په یو بل متل کې بیا وایي چرګ معلومه نه ده، چرګوړي آسمان ته وختل. همدې ته ورته یو بل متل دی، وای خوله یې د سوی او شخوند وهي د اوښ. سره له دې چې په دې ټولو پښتو متلونو کې څه ټوکه او خندا ښکاري، خو داسې هم نه ده چې هر وخت یوازې په ټوکو کې کارول کېږي، بلکې په سنجیده مجلسونو کې هم کارول کېږي. له دې سره مې د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. تر پراته زمري ګرځنده ګیدړ شدی. لمړی مې د دې متل د کارولو په حق له په بلوچستان کې له څو تنو څخه وپوښتل. یا څو متل د دوی په کور کلي کې نن هم کارول کېږي کیا؟ که کارول کېږي نو په کوم وخت کې؟ څو تنه یې ځوابونه وایي.
مانم ابراهیم، دا موږ د ډېره وخت اورېدلې دي. دا به داسې وخت استعمالېږي چې څوک ډېر بیکاره وي او بعضې پښتانه وایي تر خپل چې بل کار مثال د دښمن کار وکړي مغه هم داسه خبره ده. نو لهذا باید چې سړی فالتو وخت ټیم ضایع نه کړي او کار وکړي تر څو دی د کامیابۍ او لور ته ولاړ شي. نو هغه د پښتو متل دی، تر پراته زمري ګرځنده ګیدړ هم ښه ده. دا متل بس تر یو حده پورې نن سبا هم استعمالېږي. سړی ډېر بیکاره، نو دا پښتانه ورته وایي چې ولاړ شه چې درومی څه به مومې. او اردو کې وایي وایي حرکت مې برکت دی.
داستان عملیات د دې پرځای باندې تقریبا لومړی خبره خو دا ده چې دا متل هلته چې کارول کېږي ډېر کم، نه یو خال خال خلک به یې کاروي، او د دې پرځای نور متلونه کارول کېږي هلته. لکه تقریبا تر لاس سړي دشته خر ښه دی، او تر فالتو وخت تېرولو د بل کس کار کړی ښه دی، او څه داسې نور متلونه ونشوروي. یعنې پر داسې ځای باندې وایي اکثره خلک
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په حق له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلام تاثیر اپریدی څخه وپوښتل.
بالکل، دا په خیبر پښتونخوا کې شته. او زمونږ سره دا چې د پروت زمرینا ګرځنده ګیدړ
ښه دی،
لږ ډېر د الفاظو فرق سره شته.
اخوته د غزنی ولایت اوسیدونکو لیکوال غنی خان غالب بیا وایي یاد سوې متل د دوی په سیمه کې اوریدلې نه دی، خو همدې ته ورته یو بل متل د همدې لپاره کارول کیږي. غنی خان غالب زیاتوي
نه دا متل په دې ډول کې نه کارول کیږي، او نه ما د دې ډول اوریدلې ده. دوی سیمه کې کارول کیږي هغه په دې ډول دی چې
بلخواته په قبایلو کې د دې متل د کارولو او معنا په حق له په وانه کې لیکوال لال وزیر داسې وایي:
ځیله کدغه مثال د نورو سیمو په هیڅ په جنوبی وزیرستان کې په یو بل ډول کارول کیږي. دا ځکه چې د جنوبی وزیرستان د خلکو ژبه وزیری ده، ځکه په وزیری ژبه کې دغه مثال ته ویل کیږي: په پروت زمرینا شورن ګیدړ ښه دی. هغو خلکو چې پخوا به یې متلونه جوړول، هغه د دې متل نه مراد هغه خلک دی چې دی همت نه کوي. معنا یې دا ده چې هغه سړی نه چې همت نه کوي، یعنی د آرام په بستر باندې خوبونه کوي، هغه سړی ښه دی چې دی د ځان لپاره یو شان ډوډۍ پیدا کړي. لکه په پرچی کې دغه متل ته یو اصطلاح کارول کیږي چې همت مرده مدد خدا. لکه مفکرینو ویلي دي چې همت د منزل منځ کې فاصله راکموي.
د پښتو د نورو مترونو په څیر دا متل چې تر پراته زمري ګرځنده ګیدړ ښه دی، لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی دی. تش په نوم د پهلوان چې ژوندی پایې، نه غلم دی نه په جم کې د خپلوانو، تر پراته زمری بهتر گیدړ چې ګرځي. نور لمړو تمه م کوي یارانو، د خبرونې په پای کې مې بیا هم د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلام تاثیر اپریدي څخه وپوښتل.
مرای د ځنګل بادشاہ دی، دی چې په حرکت کې وي نو دی به ښکار وکړي، دی به چې کوم دی ځان له رزق پیدا کړي و که نه دی پروت وي نه به ښکار کولی شي او نه به د ژوند نور سهولتونه حاصلولی شي. او د ده په مقابله کې لکه پښتانه وایي یا په نورو ژبو کې هم شته چې په حرکت کې برکت دی. نو د دې متل معنی هم دا ده چې حرکت کوي برکت به مومي او که حرکت نه کوي نو برکت نشته. ګرځنده ګیدړ یعنی دا ګیدړ چې کوم دا جدوجهد کوي، خواري کوي، په ګردش کې دی، نو دا د هغه زمري نه ښه دی چې هغه لاس پښې نه خوځوي او هغه پروت دی بس اسرې ته سترګې نیولي. نو دلته د دې دا معنی راوځي لکه موږ مسلمانان یو او بیا په حیثیت انسان، د مسلمان او د انسان په ژوند کې جدوجهد ته ډېر اهمیت حاصل دی، حرکت ته اهمیت حاصل دی. چې څو ژوندی نو حرکت ضروری دی، او کچر جمود خور شي حرکت نه کیږي نو الله پاک وایي چې ما خو رزق ستاسو لپاره مقرر کړی دی، خو د دې لپاره د سعی جدوجهد یعنی حرکت ضرورت دی. نو ځکه د دې په معاشره کې اغیزه شته، اثر شته.
د پروفیسر اسلام اپریدی په وینا که څه هم دا متل په همدې شکل کې ډیر نه کارول کیږي، خو همدې ته ورته متلونه په اوس وخت کې په دې ډیر کارول کیږي چې اکثره ځوانان بې روزګار دي او هم هغوی ته د دوی مشران همداسې متلونه کاروي.
Thank you.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه